نه بجې شو احمد شي بریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر احمد خان متقی وایي که د دوحې په جوړیدونکې غونډه کې د دوی شرطونه په پام کې نه نیول کیږي نه ګډون غوره ګڼي د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایند حافظ ضیا احمد پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې ښاغلي متقی دغه څرګندونې نن په کابل کې د روسیې له سفیر دیمیتری ژیرنوف سره په کتنه کې وکړي هغه خپل شرطونه په غونډه کې له ملګرو ملتو سره د معنا لرونکو سلام مشورو فرصت او د افغانستان د استازیتوب مسؤلیت په ښه ډول ترسره کول یاد کړي دي ټاکل شوې ده چې د افغانستان په اړه د دوحې غونډه د فبروري په 13 او 19 نیټه جوړه شي یعنې راتلونکې یکشنبه او دوشنبه د طالبانو حکومت وایي خپل شرطونه له نړیوالو سره شریک کړي بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه په دوحه کې په جوړیدونکې غونډه کې د دوی دوه ډیپلوماتان ګډون کوي میتیو میلر پرون سټیشن به خبریالانو ته وویل چې د افغانستان لپاره د دوی ځانګړی استازی ټام ویسټ او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره ځانګړی استازی رینا امیری به در ملګرو ملتو له لوري په دې جوړیدونکې غونډه کې برخه واخلي په تاجکستان کې د افغانستان د پخواني جمهوري حکومت سفیر محمد ظاهر اخبر وایي په دوشنبه کې د سفارت د انګړ یو برخه د سامانیان خصوصي شوانځي زده کوونکو ته ځانګړی کړی ده په تاجکستان کې د افغانانو یوازینی خصوصي شوانځی سامانیان د فبروري په 9 نیټه د مالی ستونزو او کرایې نه ورکړې په خاطر وتړل شو ښاغلی اخبر نن پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې لیکلي چې دغه ګام د افغان هلکانو او نجونو زده کوونکو د ملاتړ په هدف شوی دی دغه شوانځی 255 زده کوونکي لري او د افغانستان د پرزول شوي جمهوري حکومت نصاب پکې تدریسي شي د سامانیان د حساب په 2001 کال کې په دوشنبه ښار کې د افغانستان او تاجکستان د هغه وخت د پوهنې وزارتونو د مسؤلانو ترمنځ د هوکړې پر اساس جوړه شوې ده د سریلانکا کرکټ ملي لوبډلې افغان ټیم ته په یو ورځنۍ لوبه کې نن د وو وکټو په توپیر ماتې ورکړه لومړی افغان لوبډلې بیټنګ وکړ او د 268 منډو له جوړې دوسرې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل په ځواب کې کوربه سریلانکا د دریو لوبغاړو په سوځېدو د هدف پوره کړ د دوړو لوبډلو ترمنځ د رواني فبروري په میاشت کې دا درېمه 500 وره لوبه ده چې درې سره سریلانکا وګټلې تر دې وروسته په افغان لوبډله له سریلانکا سره په سریلانکا کې د شلو ورونو درې لوبې هم وکړې د ایران د تیلو وزیر جواد او جوی د دغه هیواد د ګازو د یوې نلیکې په اوږدو کې نننې دوه چاودنې ترهګریز عمل دی چاودنې د هغه نلیکې په اوږدو کې شوې دي چې د ایران له جنوبه شمالي سیمو ته ګاز لیږدوي رویټرز خبري اژانس ته ښاغلي اوجي په حواله ویلي چې د چاودنو له کبله یوازې د نلیکې نږدې کلیو باندې ګاز قطع شوی چې ژر به بیرته ورکول شي د ازادي راډیو د ایران څنګ یا راډیو فردا راپور ورکړی چې ایران د چاودنو وروسته په درو ولایتونو لرستان زنجان او خراسان کې د ادارو او کارخونو ګاز د دې لپاره قطع کړی چې کورونو ته د ګازو ورکړه ټکنی نشي د روسه کومې ډلې د دغو چاودنو مسؤلیت نه دی منلی او روسه خبر ده چې د اوکراین پر دونیسک سیمې د روسي پوځیانو د نن سهار د توغندیو په برید کې د یو ماشوم په ګډون درې تنه وژل شوي او 12 نور ټپیان دي د ازادي راډیو اوکراینی څانګې ویلي چې دغه توغندي د ختیځې سیمې دونیسک په سیلیدوف ښار لګېدلی ازادي راډیو په منځنۍ سفر 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري د وینوی وی چرنې لمخې په نړۍ کې افغان دوهم ملت دی چې ډېر خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي وړاندې به د دې تفصیل درکړو دا به هم واورئ چې په خوست کې د لسکونو جسدونو ډله ییز قبر موندل شوی
دا کومې جسدونه چې دی کوپلۍ دی یا کوپلۍ به د مرمیو ویشتل شوی وي
د پاکستان انتخابات په کوم لور روان دي
په ډېرې څوکو معنی عدالت کې اوس مقدمه دایر شوې دي
په غزنی کې فارمونه زیات شوي د فارمونو سیشتنان وای چې اوس له پاکستانه د چرګانو واردات غزنی ته بند شوي نن په نړۍ کې د مینانو ورسته دا مهیره نه ده خو په ساړه کابل کې ساش خورا سړه ده در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي دفتر یا اوچا وای په افغانستان کې له هرو وو کسانو څخه یو د اوږدې مودې په مخه د خپل کور پرېښودو ته مجبور شوی دی د وچا په وینا د مهال شپږ اشاریه درې میلیونه افغانان د بیلابیلو علتونو له امله بې ځای شوي دي. جزئیات د سنا ککړ پراپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچاوي په افغانستان کې شاوخوا شپږ اشاریه درې میلیونه وګړي یعنی په هر اووه کسانو کې یو یې له اوږدمهاله کورني بې ځایه کېدو سره مخ دي. اوچا د سه شنبې په ورځ په خپل اکسپانډ د یو راپور په خپرولو ویلي چې افغانستان د کورني بې ځایه شویو له پلوه په جنوبي اسیا کې لومړی او په نړۍ کې دویم ځای لري. دوچا د راپور له مخې ډیری دغه کسان له تیرې یوې لسیزې څخه د ډیرې مودې راهیسې د بېلابېلو لاملونو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. اوچا وایي په افغانستان کې د جګړو د پام وړ کمښت سره سره دا هېواد لا هم د اوږدمهاله بې ځایه کېدو، د چاودېدونکو توکو پراخې ککړتیا، د ښځو پر حقونو او ازادیو دوامداره محدودیتونو، د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي زیاتوالي، د ماشومانو کار او په کم عمر کې د ودونو له امله د خوندیتوب بحران په لومړۍ درجه کې دی. اوچا خبرداری ورکوي چې دا موارد په هیواد کې د بې ثباتۍ او کړکېچ لامل شوي او په 2024 کال کې د افغانستان تر نیمایي ډېر نفوس به بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا په داسې حال کې ده چې ځینې کورنۍ بې ځایه شوي او له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د جګړو، طبي پیښو او بې وزلۍ له امله یې خپل کورونه پرېښي او اوس له ډېرو ستونزو سره مخ دي. ازاده چې له خپل خاوند او درې زامنو سره له کاپیسا ولایت څخه کابل ته بې ځایه شوي ازادي راډیو ته وویل
میړه مې له لاسي کراچۍ سره کار کوي، د کور خرڅ او کرایه نشي پوره کولای. ستونزې بیکاري او بېکوري ده. که یو څوک په کور کې ناروغ وي درملنه یې نشو کولای. زه خپله ناروغه یم، وینه مې میکروبي شوې او زیړی هم لرم خو درملنه مې نشم کولای.
احمد شاه له کندوز ولایت څخه بې ځایه شوی او اوس د کابل ښار په کمپنۍ کې د بې ځایه شویو په کمپ کې ژوند کوي. نوموړي وویل چې 50 کورنۍ په دې کمپ کې ژوند کوي چې ټول یې له اقتصادي د سرپناه او ماشومانو ته د زده کړو فرصت د نشتوالي له ستونزو سره مخ دي.
دلته زموږ ستونزې ډېرې دي، ښوونځي نشته، کلینیک نشته، کورونه موسم نه دي، د واورې او باران پر وړاندې مقاومت نه لري، آن د ګرمۍ په وړاندې هم مقاومت نه لري.
احمد شاه زیاته کړه چې دوی له بې وزلۍ او بېکارۍ سره مخ دي او ډېری کورنۍ دې ته اړ شوي چې خپل ماشومان کار ته واستوي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د کورنۍ بې ځایه شویو لپاره د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یاد وزارت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 3,09,000 بې ځایه شوي کورنۍ شته او د طالبانو له بې ځلې واکمنېدو وروسته 1,06,000 کورنۍ بېرته خپلو اصلي سیمو ته ستنې شوي دي. دوچا د راپور له مخې دا مهال په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو په ګډون شاوخوا 4,00,000,000 وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د خوست په مرکز کې یو ډلهیز قبر موندل شوی دی. د خوست ښاروالي د مسولینو په وینا دا ډلهیز قبر شای په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د ملاتړي حکومت ته مهال وي. تفصیل د نجیب الله خیل پورا پور کې.
د خوست د مرکز اړوند د سړبني په سیمه کې چې لسیزې وړاندې د پوځي تطبیقاتو او نویو سرتیرو په کې د وسلو د استعمال زده کړه کوله، د شاوخوا سلو مړو یو پخوانی ډلهیز قبر موندل شوی دی. په دې ډلهیز قبر کې چې د یو چکډیم د جوړولو پر مهال رابرسیره شو، د مړو د سره وجودونو یوازې هډوکي او د وژل شویو کسانو د جامو او پګړیو ټوټې او خراب شوي بوټونه او سپلۍ پکې وي. د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي د دوی موندنې ښیي چې ممکن دا کسان څه باندې څلور لسیزې وړاندې پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل په کلونو کې په همدې ځای کې وژل شوي او بیا د بولډیزر په واسطه ورباندې خاورې اړول شوي وي. خوست ښاروال بسم الله بلال:
همه بعضې وسایل مو پیدا کړل، مثلا یو سات ده چې دا مونږ کله ګوګل ته ورکړو نو دا تقریبا داسې وښیه چې په 1900 کال کې جوړ شوی دی. همداشان دغه پیسې چې کومې دی، دا چې کله مونږ ولیدلې تاریخ په شاید اندې تاریخ د ترکیې وخت پیسې دي چې هغه واقعي دا جوړ شوي دي. نو بل دا چې دا کومې جسدونه چې دی کوپلۍ دي، هغه کوپلۍ به د مرمۍ ویشتل شوې وي، اوس هم هغه کوپلۍ کې بعضې مرمۍ ښخې وي. او بل دا چې هغې وخت بعضې علما کرام دا پته لګېږي چې د وخت علما کرام چې په خپلو بټکۍ باندې تړل شوي دي، بعد له هغې نه بیا سرونو باندې ویشتل شوي دي.
د هغه وخت د قربانیانو د کورنیو غړي وایي په افغانستان کې د شوروي پلوه حکومت د واکمنېدو په کلونو کې یو شمېر قومي مخور، پوځي منصبداران، علمي او روحاني شخصیتونه دوی سره د فکري اختلاف په وجه بندیان، شکنجه او حتی ووژل شول.
د خوست اوسیدونکی حاجی منډایر چې په هغه وخت کې پلار په همداسې قضیه کې وژل شوی وایي،
زموږ والد صاحب چې په 1950 کال د حمل په شپږمه ورځ د خلکیانو د حکومت لخوا په مساخل ولسوالۍ کې ونیول شو او یوه میاشت دا د خوست امنیت په قمندانۍ توقیف کې توقیف و تر یوې میاشتې پورې موږ ولید. د هغه نه وروسته بیا موږ دای ونه لید، بیا به چې هر چا نه پوښتنه وکړې یا به څه ګګنې وکړې، هغه و چې هغوی به راته ویل چې یو بل چیرته نقل شوی دی. خو بالاخره وروسته دا هم راته د ځینو ځینو خلکو لخوا ویل کېدل چې پورته د څړبني یا د وچې خوړو په ګوړوي کې امکان لري چې ولته په شهادت رسولی وي.
د ورکو شوو کسانو د کورنیو غړي وایي دوی لپاره له هغه وخته بیا تر اوسه تر ټولو ډیر ځورونکی حالت دا دی چې د وخت واکمنو به چې کوم کسان له محکمې پرته ووژل، د هغوی شهرت به خبراوه او د شپو په تیارو کې به په پټه پوځي پولیګونونو کې په ډله ییز ډول تر خاورو لاندې کول. د خوست اوسیدونکی نعیم الدین وایي،
دغه کې میګ نیکوه د جسب خنادین په نوم دا کومي مشر و، د زدرون کوم مشر و، کله چې جی سلیم ونی یغه نه ورسته و ورځ ورسته دای ونی، نو په دا وخت کې دوی د خلکونو حکومت و. مونږ ډیر کوشش وکړ چې خلوص یې کو، خو خلوص مو نه کړ او دوی و چې مونږ کوبل ته وړه، خو کوبل ته نه وړه، بس لاته ختم کړی وی دی.
یاد دی وی له دې وړاندې هم په افغانستان کې د شوروي پلوه نظام او وروسته د پخوانی شوروي د یرغل همدارنګ کورنیو جګړو او پټوله کې د تیر سلور لسیزو په جګړو کې د وژل شویو افغانانو لسګونه ډلې قبرونه موندل شوی دی.
پر راپور کې مو واوریدل چې د خوست په مرکز کې د سلو مړیو یو پخوانی ډلې قبر موندل شوی. ویل کیږي چې دا قبر د پخوانی شوروي اتحاد د ملاتړي حکومت ته وخت دی. سبا پنځشنبه د سلوخي شپږشتمه د افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د پوځیانو د ماتي او ایستلو 15مه کلیسه ده چې له همدې عمله په افغانستان کې عمومي رخصتي ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو څلور وی ساعته.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف مسلم لیگ ګوند او متحدانو یې اعلان کړ چې ګډ ائتلافي حکومت جوړوي. شایل دې سره هغه اپام پایته ورسی چې د فبروري د اتمی له انتخاباتو وروسته په پاکستان کې رامنځته شوی دی. تازه حال په د دې ائتلاف په اړه له ګولایاز نواورو په مشال رادیو کې زما همکار
څنګه تاسو معلومه ده پاکستان شپږو سیاسي ګوندونو په وفاق کې د ائتلافي حکومت د جوړولو پریکړه کړې ده. پرون په لاهور کې د پاکستان مسلم لیگ نواز مشر شاباز شریف سره بیا د پیپلز پارټي مشر بلکې شریک مشر آصف علي زرداری او د مسلم لیگ قاف چودری شجاعت حسین یو غټ خبری کانفرنس وکړلو. په دې کې یادونه ده چې دا شپږ ګوندونه چې کوم دي، په دې کې مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي، مسلم لیگ قاف، متحده قابی مومنت، استحکام پاکستان او بلوچستان عوامي پارټي دا شامل دي. نو کدی دې شمیرو ته موږ ګورو نو د ډیر په اسانۍ سره په وفاق کې صدر اعظم با وټاکي.
په دغه ګوندونو کې تاسو اشاره ورته وکړه، مثلا د استحکام پاکستان مشر له سیاست نه استعفا کړی ده، نو څنګه دوی به بیا هم له دوی سره یو ځای پاتې شي؟
هغه استعفا ورکړی ده، خو دا غي چې کوم صدر دی عبدالعلیم خان هغه په خپل ځای باندې پاتې دی او هغه پرون په ایکس پاڼه باندې چې پخوانی نوم یې ټویټر وو لیکلی دی چې د جانګیر ترین د استعفا نه وروسته د خپل تشکم پاټۍ هغه دی دا به په ما غرنګ برقرار وي. خو نوموړي په جانګیر ترین دا غږ هم وکړ، څنګه تاسو خبرې ته اشاره وکړه چې استحکام پاکستان پارټۍ مشر چې دی هغه استعفا ورکړی ده، خو په ایوان کې په پارلمان کې یعنی په ولسی جرګه کې دغه نمائندګي موجوده ده، نو هغوی به د ائتلافي حکومت برخوي.
یو بل خبره د آزاد کاندیدان چې د عمران خان د ډلې دوی دا ادعا کوي چې دغه د وسلوشتن فارم لمخي د دوی رای زیات دي، د دوی وکیلان زیاتی چې په پارلمان کې
او 15 فارم باندې
او ورشي 15 فارم باندې خو هغه قصه هم روانه ده. دوی خو محکمو ته مخه کړې ده، څنګه ک چرته پیغه کې به بدلون را نشي رسنی څو پاکستان
په پاکستان کې کوم وګورو دا انتخابات هم د نور په سیر باندې لانجمن وو. ډېر سیمو کې په شپږم ورځ هم د درغلیو پر ضد احتجاجونه روان دي، په پیښور کې هم شوې دي، په بلوچستان کې هم روان دي، په کراچۍ کې هم شوې دي، په پنجاب کې البته اغه خال خال ښکاری. خو
کومه په پنجاب کې د دوی اداوی ډیری دي،
تحریک انصاف ګوند چې کوم ملاتړي آزاد امیدواران دي، نو کاغو ګورو دغه شمیر لږ دغه نه لږ شانه سی وات د مسلم لیگ نواز نه، خو دې کې بیا ځینې نور آزاد هم لکه آزاد په دې معنی دي چې ځین زیاتره وتا د هغه د پاکستان د تحریک انصاف نوماندان وو.
نو د تحریک انصاف ولا خدا خبر هم کوي چې چرته د دوی په وینا د دوی حق ورکړل شي، د دوی د وکیلانو شمیر تر یو سلاویا زیات شي، دوی خاطه دا خبره کوي.
ځینې قضیه چې دی هغه عدالتونو کې جمع کړل شوې دي، او اوس پورې کوم ګورو نو د پاکستان د ټاکنو کمیسون چې دی هغه سرکاري نتیجې چې دی هغه اوس اعلان کړی دی، اوس فارم وصل وختم به جاری کیږي، بیا به دې نه پسته فارم نه حاصل وختم جاری کیږي، چې هغه کله جاری شي نو هغه نه پسته بیا درې ورځې دي چې هغه آزاد کاندیدان بیا هغه یو بیل موضوع ده. خو چې سوبر ساسو دي خبرې پوری ده چې آیا د سره بس بدون راشي، خو کوم ګور په ډېرې څوکو معنی عدالت کې اوس مقدمه دایر شوې دي، او د هغه برخلیک و ټاکل کیږي په راتلونکو ورځو کې.
له ګولایاز نه په مننی له پاکستان به ایران ته مخه کړو. ایرانی چارواکي د دغه هیواد د گاسو دی ویلوی نه لیکي پوښتو کې نننې 214 ترهګریزه بیچاړهونکې عمل بولی. د 14 لکبل د نلیک شاوخوا کلیو او یو شمیر ولایتونو باندې گاس قطع شوی دی. تفصیل د اسدولالدین پراپور.
په ایران کې نننې 14 د گاسو هغه لوی نلیک په اوګدو کې شوی چې ل چهار محل او بختیاری شمالي سیمو څخه د کاسپین سمندر شاوخوا جنوبی خارونو او کلیو باندو ته گاز لیکدوي. دغه نلیک 210 کیلومتر اوګدوالې لري او د ایران له گاز لرونکي جنوبی سیمې څخه سرچینه اخلي. رویټرز خبری آژانس د ایران د نفتو د وزیر جواد اوجی په حواله ویلي چې د 14 لکبل یوازې د نلیک نږدې کلیو باندې گاز پرې شوی چې ژر به بیرته ورغول شي. د ازادي رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا راپور ورکړی چې ایران له 14 وروسته په دریو ولایتونو لرستان، زنجان او خراسان کې د ادارو او کارخانو گاز د دې لپاره قطع کړی چې کورونو ته د گاز ورکړه ټکنۍ نشي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د ایران دولتي رسنیو سره د ایران د گاز شبکې د مشر سعید عقلی د خبرو په حواله لیکلي چې دا یو ترهګریز او ویجاړونکی عمل دی. د 14 مسولیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستي، او ایرانی چارواکو هم په مشخص ډول چاته د ملامتۍ ګوته نه دی نیولې. اسوسییټډ پریس آژانس لیکلي چې تر دې وړاندې د ایران په جنوب ختیځ کې عرب پلو بیلتون غوښتونکو د گازو پر نلیکو د بریدونو مسولیت منلی دی. د ایران د اسلامي انقلاب را وروسته د غهیوات په شمال ختیځ کې د کوردانو، په ختیځ کې د بلوچستانو او جنوب لویدیځ کې د عرب بیلتون پالو له نارامه کېدونکو فعالیتونو سره مخامخ شوی دی. تر دې وړاندې په 2011 کال کې هم د ایران د گازو پر نلیکو مبهمې چاودنې شوي چې مسولیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. د ایران د نفت وزیر ویلي د دوی دښمن هدف درلو چې پر لوی ولایتونو گاز قطع کړي، خو په خبره یې د هدف ته ونه رسیدل. په ایران کې نننې 14 داسې محل کېږي چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپای ټولنه یې ترهګر بولي، جګړې او نورو هیوادونو ته یې غځېدو په سیمه کې کړکیچ زیات کړی دی. ایران د لویدیز لخوا په اوکران کې د روسیې د جګړې په ملاتړ، په یمن کې د حوثي یاغیانو او په غزه کې د حماس ډلې په ملاتړ تورن دی، او د اټومي فعالیتونو له اړخه هم د لویدیز له سختو بندیزونو سره مخامخ دی.
له خبرونو ور اخوا
نن د فبروري 14 په نړۍ کې د میانانو ورسته، خو اوسمهال د کابل هغه کوڅې چې په تیرو کلونو کې به پکې د دې ورځ د لمانځلو لپاره چمتووالی کېدو تشي بې شوره او بې مینې شوې دي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي د والنټاین ورځ چې د مینې، خوشحالۍ او د ځوانو جوړو ترمنځ د خوښیو ښه پلمه وه، اوس ترې بې برخې شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د فبروري 14 د مینانو نړیواله ورځ هغه ورځ چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې خلک په ځانګړي ډول نجونې او هلکان نمانځي، یو بل ته ګلان او ډالۍ ورکوي. مینان یو بل ته د مینې اظهار کوي چې دا یادونه معمولا د مینانو د ورځې د کارت، د ګلانو ګېډۍ، چاکلیټونو، ټلیفوني پیغامونو او نورو بېلابېلو ډالیو په ورکولو کوي. خو افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته داسې ښکاري چې دا ورځ د کابل د نوي ښار په پیژندل شوې ګل پلورنې کوڅه کې چې مخکې به پکې د دې ورځې لپاره چمتووالی کېده، نن د فبروري په 14مه د همدې ورځې د نمانځلو په پلمه جوړې نه تر سترګو کېږي. د ګل پلورنې کوڅه به هر کال د فبروري په 14مه په سرو ګلونو او نورو ډول ډول ګلانو ښکلې کېده. یو شمیر جوړو ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې تیرو کلونو کې به دوی رستورانتونو او د ګلونو پلورنځیو ته تلل او دا ورځ به یې له خپلو کوژده شویو او واده شویو جوړو سره یو ځای تیروله. د کابل یوه اوسیدونکي چې واده شوي او وی نه غوښتل راپور کې نوم یاد شي ازادي رادیو ته وویل:
دا د پخوا دولت چې ولنټاین ورځ چې به او ځوانانو کې به یو شور شوق و او خوشحالي به وه او دا ورځ یې به لمانځل. نو د دولت کې چې دی دا ټول بند دی، ولنټاین ورځ نشته، خوشحالي نشته، هیڅ ځوانانو نه سوای چې دا ورځ ولمانځي. نو فعلا په دې دولت کې د استعمال میږي ټول حقونه نیول شي.
د کابل یو بل اوسیدونکي سویتا چې تازه کوژده شوې ده وایي چې هیله درلوده چې د همدې ورځې په تړاو خپل کوژدن ته په ډالۍ ورکولو دا ورځ ونمانځي، خو وی ویل چې د طالبانو د بندیزونو له امله یې زړه ښه نه کړ او هیله یې همداسې هیله پاتې شوه.
متاسفانه بعد از
له بعد مرغ د طالبانو له بیا ځلی واکمنۍ وروسته پر خلکو د نورو محدودیتونو ترڅنګ د عاشقانو د ورځې په منځلو هم سخت بندیز لګیده چې دا یو بیزای بندیز وو او د دې لامل شو چې خلک د مینې د ورځې له منځلو بے برخې شي،
ان روز محروم ماندن.
بل پلاو په کابل کې یو ګل پلورون کوي چې د موجوده حساسیت له امله یو نو غوښتل راپور کې نوم یاد شي، وایي د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ په لومړی کال هم دا ورځ خلکو ولمانځله او له دوی یې ګلان او تحفې وړلې، خو وایي سږ کال دا ورځ د نورو ورځو په څیر عادي ده.
د ګلانو خرڅلاو او ممکن مینان د پاره تحفې او هغه شیان جوړېدل چې خلکو یو بل ته ډالۍ کول. د طالبانو پر اتاک سره یا د اسلامي امارت پر اتاک سره دغه ورځ په لومړی اوله کلونو کې ولمانځل شو، لا خو ورو ورو دغه پروسه پیکا کېدله چې بدبختانه په یو وخت کې هیڅ څوک هم دغه ورځ ممکن لمانځي کلمانځي هم یو مجازي نړۍ یا د ټولنیز رسنیو کې یو مبارکي یا یو پیغام پیغام پریږدي، هغه د نور په عملا په صحنه کې شي نشته دي.
دا چې د طالبانو حکومت د ولنټاین ورځ نمانځلو ته اجازه ورکوي کنه و مغختل په دې اړه د دوی د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویان دی زبی الله مجاهد د راپور تر خبرې دو پورې د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي، خو نو موري تر دې مخکې ازادي رادیو ته ویلي و چې د مینانو ورځ په افغاني کلتور او ټولنه کې ځای نه لري. افغانستان کې د فبروري 14مه یاد مینانو ورځ داسې مهال را رسیږي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د دوی حکومت پر ښځو او نجونو د زده کړو، تحصیل او نورو بندیزونو ترڅنګ تفریحي پارکونو او د ساتیرۍ ځایونو ته پر ورتګ بندیز لګولی چې له امله یې ډېری نجونې او ښځې له کورونو نه وځي، چې د دوی په خبره د مینانو د ورځې نمانځل ورته بیخي ناشونې ښکاري.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په غزنی کې ډیری د چرګانو د فارمونو سشتنن ویل پاکستان د واریدونکو چرګانو مخنیول شوی او دلته ډیری خلکو فارمونو جوړولو ته مخه کړې ده. نور په دې راپور کې
د غزنی ولایت خوګیانو ولسوالۍ په بندیاین کلی کې دلته د وطني چرګانو یو لوی فارم دی چې زرګونه چرګي چرګان پکې ساتل کیږي، پالل کیږي او روزل کیږي. شاوخوا 15 کلن عبدالمجید دغه فارم مالک دی. دا په غزنی شهر او جنوب ولسوالیو کې لسته چرګو چرګانو فارمونه لري. نوموړی وایي په تیرو کې به افغانستان ته له پاکستان، ایران او ځینو نورو هیوادونو څخه غوښین چرګان راوړل کېدل، خو په دا وروستیو کې مخه نیول سوې ده چې له امله یې په هیواد کې سوداګرو او کاروباریانو ته په بیلابیلو برخو کې ګټه رسولې.
ټولو هیوادوالو ته همدا بهتره معلومه وه چې مخکې به د غوښینو چرګانو زیاته غوښه د پاکستان، ایران، برازیل او نورو هیوادونو څخه راواردېدله چې د روغتیا لآلخه نو معلومه چې د بیلابیلو ناروغیو سبب بکیدله. خو اوس په هیواد کې د چرګانو د روزلو او د غوښې تولید په برخه کې زیات پرمختګ شوی دی.
شاغلی عبدالمجید دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د غزنی ډیری فارم لرونکي وایي له پاکستانه د راواردېدونکو چرګانو مخه نیول سوې او دلته ډیری خلکو فارمونو جوړولو ته مخه کړې ده. د چرګانو د اتحادیه د غړو په وینا چې د غزنی په مرکز او اتلس ولسوالیو کې شاوخوا 1500 د چرګانو فارمونه دي. نصرت الله بیا د غزنی ښار اړوند په پښتون آباد سیمه کې د چرګانو قصابی لري. دای د وطني چرګانو صفت کوي او وایي غوښه یې خوږه پاک او با کیفیت ده.
د افغانستان چرګان ځکه ډېر شیرین چرګان دي، خو با کیفیت چرګان دي. او کوم چې پاکستان چرګان راځي هغه غوښه ډېره ښه ښایي او صحت ته تاوان رسوي. موږ خپله د وطني چرګانو فارمونه راوړي دلته، موږ ځینې اخلو، ښه با کیفیت او ښه شیرین چرګان راځي دلته.
نصرت الله زیاتوي که موږ وغواړو چې په ټولیزه توګه د پاکستاني چرګانو مخنیوي وکړو، باید سوداګر سرمایه ګذاري وکړي، خپل فارمونه جوړ کړي، د دانې کارخانه جوړ کړي، نو بیا به د افغانستان کورني چرګان هم ډیر او هم ارزانه سي. بل لور ته بیا ډیری فارم لرونکي پاکستاني چرګان افغانستان ته راوړل ځان منګني. نبی جلالزاد د غزنی یو تن فارم لرونکي دی. دی وايي پاکستاني چرګان چې تر تاریخ تیر سي، زیاتی هغوی واچوي یا افغانستان ته رالیږي او یا یې مړکوي او له غوښو یې د چرګانو لپاره دانه جوړوي.
د پاکستانی چرګانو غوښه ځکه زیاته روغتیا ته ستونزه جوړوي چې په پاکستان کې همدا چرګان تر دوو کلو پورې په فارمونو کې د هګیو لپاره ساتل کیږي چې زیات واکسینونه، انټیبیوټیکونه او نورې دواګانې ورکوي چې د هغوی په واسطه باندې هګۍ کوي. کله چې د هګیو له تولید څخه ودرېږي نو هلته مړې کوي او یا افغانستان ته راصادروي، نو په همدې خاطر باندې زیاتې ستونزې پېښوي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم وایي دوی هڅه کوي چې کورني تولیداتو ته لومړیتوب او وده ورکړي. د صنعت او سوداګرۍ ریاست سرپرست مولوي فیض محمد د یو کرنیز نندارتون په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل
او له دې نه علاوه ټول ملت باندې د دې غږ کوو چې افغانستان خپلو تولیداتو باندې باید بروسه او یقین ولري.
د غزنی سوداګر او د چرګانو فارم لرونکي کورني چرګان ګټور بولی او وایي د کرنې او مالداري په برخه کې لاسته راوړنې، له حکومتونو سره د مالیاتو په برخه کې همکاري، د بیکار خلکو لپاره د کار زمینه برابرول، غوښې او هګیو ته هر ځای هر وخت او په ارزانه بیه د خلکو لاسرسی، د بهرنیو هیوادونو د غټو بې کیفیته چرګانو بندیدل او داسې نور هغه څه دي چې هیواد او هیوادوالو ته یې ګټه رسیږي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. ګل ولیم د هلمند کجکی ولسوالۍ د بابا د سیدونکو نو جوړ دی راس په دښ کې ورور مشته به سیم خدا سیستم کارانه سم دا غشتنه د شي به سیم خدا مشته کشیر.
السلام علیکم د آزادی رادیو ټول کارمندان ته سلامونه نیکی هلی. نو نن مې تاسو یو رپورټ واورید، یو خورکۍ وید ما ورور دی په ترکیه کې، نو درې میاشتې کېږي چې هلته دا په زندان کې دی. نو زه وایم دا حقیقت دی. نو زما خپله ورور دی، د نهمه میاشته چې اوس هم هلته برحاله بندي دی. نو ډېر بد شرایط دي، بد حالاتو کې دی، یعنی ډوډۍ ورته سمه نه میلاویږي، زنګ کولی نه شي. په میاشت کې یو زنګ راوکي، هغه هم یو دوه دقیقې، یو نیمه دقیقه وغږېږي رانه کټې کې. او بل د ژمي واقعا خورې وایي چې بندي دی اوسه پورې، ده چې دی په خپل مغه کومه کالیو کې چې بندي دی مغه کالي اوسه پورې په ځان کې دي. نو د حقیقت دی، ما ډېر خپله ډېر کوشش وکړه چې خپل ورور ته مې کالي او کورتۍ د ژمي دا سامان ورورسومه، خو ونه شوه.
دا غوښتنې مې د طالبانو مجاهدونو وړونو څنګې چې دغه موږ خپل د تندې د اوبو څنګې تږیو، د څښونکو د اوبو سره په عذاب یو. د طالبانو څنګې دا غوښتنه ده چې دا ماسې ماسې دیګر د مکمله بندې کې موږ ته دې پر مسجد باندې یوه یوه څرخکې برمه ودروي، ودیوي موږ خپل د څښونکو اوبو سره په عذاب یو. نو دوی مرستې بېشي، نو داسې کوي اوس یو اوس رایته ورکړې، یو اوس رایته نه ده ورکړې، هغه د تن سره مخته بالانو اوري. موږ بیخي در په در در په در یو. موزه جمعه ګل افغان یم، د پرات څنګه خبره کوم، قربان سم الله دې عزت.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
مخکې تر دې چې د لوبو له میدانه د سپورت خبرونې ته مخه کړو، لاند خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر احمد خان متقی وایي که د دوحې په جوړېدونکې غونډه کې د دوی شرطونه په پام کې نه نیول کیږي، نه ګډون غوره ګڼي. د وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پر خپل اکسپانیا افغاني ټویټر کې لیکلي چې ښاغلي متقی دغه څرګندونې نن په کابل کې د روسیې له سفیر دیمتری ژیرینوف سره په کتنه کې وکړي. هغه خپل شرط